لپاره ونی اوریدونکو بیاست من سره اوسه
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جا واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته په کابل کې د پاکستانی طالبانو د غرزنګ او د دې هیواد د امنیتي چارواکو ترمنځ په دوهمه غونډه کې د پرمختګ راپور ورکړل شوی دی. دواړو خواوو په خبرو کې د وقفې په اخستو موافقه کړې ویلې دي چې د خپل مشرانو سره تر سلام مشورو وروسته به د رواني جون د میاشتې په نیمایي کې بیا سره ګوري. د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د پاکستان سفارتي چارواکو په کابل کې د جاري د دې مذاکراتو په اړه څه دی ویلي. ولکه چې دا خبر د څو ورځې راپدې خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په مسګړی ټوب کړي او د پاکستان امنیتي چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان کمانډانانو پکښې برخه اخیستي وو. د طالبانو د حکومت ځینې سرچینو ویلي چې په خبرو کې دواړو خواوو په خپلو غوښتنو ټینګار وکړ او په دې سلاسول چې موقتی اوربند به په خپل حال ساتي. دا دوهم ځل دی چې پاکستاني طالبان او چارواکي په کابل کې د سولې خبرې کوي. یو پاکستانی چارواکی د نن د نشټلو پر شرط امریکا جخت ویل چې خبرې د افغانستان د طالبانو په خوشتنه سیمه د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویسټ وایي چې په ترکیه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر پخوانی غړو د پخوانی حکومت ځینو وزیرانو شزینه فعالانو او افغان خبرانو سره لیدلې دي. شغری ویسټ د شنبه پر ورځ نو وخت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه ملاقات هدف د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اوریدل. نمور زیاته کړی چې هغه افغانان چې د ور سره لري ټول په افغانستان کې په سیاسي مشارکت ټینګار کړی دي. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د شذو او انجونو په وړاندې د پراخو محدودیتونو په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې هم واورېدل شوې. د اسرائیل مقامات وایي چې د متحده عربی اماراتو سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړی چې د عربی نړۍ سره د اسرائیل دا ډول لومړی تړون بلل کیږي. په متحده عربی اماراتو کې د اسرائیل سفیر امیر هایک پرون د سه‌شنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې دغه تړون مبارکي ورکړی ده. په اسرائیل کې د متحده عربی اماراتو استاذي محمد الخاجه دا یو لوی لاسترونه بللې ده. د اسرائیل مقامات وایي د تړون په اساس به د ټول تجارتي تولیداتو 90% ګمرکي محصولات لغوه کیږي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت په منځګړیتو په 2020 کال کې متحده عربی اماراتو او اسرائیل د ډیپلوماټیکي اړیکو د دیکولو تړون لاسلیک کړ. همدغه راز اسرائیل له بحرین او مراکش سره هم ډیپلوماټیکي اړیکې پیل کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سه‌شنبه پر ورځ د اروپایي اتحادیې د هغې پریکړې ارکلای کړی چې د روسیې د تیلو صادرات راکموي او غوښتنه کړې چې اوږدمهاله هڅې دې وسي چې په مسکو نوره تکیه هم کم سي. د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایس خبرانو ته ویل موږ د خپلو اروپایي متحدینو او ملګرو د هغو ګامو هرکلای کوو چې د روسیې په تیلو او په ګازو تکیه کموي. د اروپای ټولنې مشرانو د دوشنبه پر ورځ نو وخت موافقه وکړه چې پر اوکرين باندې د يرغل پر خاطر له روسیې څخه د تیلو واردات څه د پاسه له درو څخه دوه برخې راکم کړي. د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې دا د لویدز او کیف پورې اړه لري چې د نړۍ خوراکي توکو بحران حل کړي. په اوکرين د روسیې د برید او د لویدز بندیزونو د دوړې وادونو څخه د غنمو او نورو خوراکي موادو رسولو لړۍ ګډوډه کړي او داسې اندېښنې راپورته کړي چې نړۍ به د لوږې د خطر سره مخ شي. شغلی لاروف چې بحرین ته تللی خبرونه ته ویل لویدس هیوادونو د روسي تجارتي بیړیو ته خپل بندرونه بند کړي چې لوږې ډېر مصنوعي مشکلات جوړ شي وي. اوکرين او روسیا د نړۍ شاوخوا ډېر سره غنم تولیدوي. بلې خوا د ترکیه لوړپوړي ډیپلوماټ د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې لاروف په د جون پاتمه ترکیه ته ورسي چې د اوکرين څخه د غلې د خلاصولو په موضوع خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبه پر ورځ خبرداري ورکړي چې د یمن دوه میاشتنۍ اوربند د مشکل سره مخ دی او ټینګار یې کړی دی چې د اوربند وغځول سي او دا کار به ملیونونو یمنیانو سره چې د خطر سره مخ دي مرسته وکړي. د یمن حکومت چې د سعودي عربستان ملاتړ ورسره دی او بلې خوا هوتی اغیان چې ایران یې ملاتړ کوي د اپریل په دوهمه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب اوربند سره وکړ. د 2014 کال وروسته کله چې په دغه هیواد کې جنگ پیل شوی دا لومړی اوربند دی چې اوس د راتلونکي پنځشنبه په ورځ مده ختمیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا تامس گرینفیلد وویل د اوربند غزولو په اړه خبرې نه دي باندې سیوي خو داسې ښکاري چې د مشکل سره مخ دي. هغې خبرونه ته وویل چې دا غوندبست زموږ د پاره د اندیشنې وردی د یمن په جنگ کې تر اوسه سلګونه زره کسان مړه شوي دي او میلیونونه یمنیان د کاتای اخرنې کرښې ته نږدې شوي دي. مرستندویه ډلو هم د اوربند غځولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغوی د اوربند له وجې ډېرې مرستې چې په دغه هیواد کې ډېره اړتیا وه هلته رسولي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د میانمار پوځي جنتا په جنګي جرمونو تورنه کړې او ویلي دي چې امکان دی چې د میانمار پوځ د ډلهیزې سزا په خاطر په ملکي کسانو چې د کودتا مخالفت کوي هوایي بریدونه او توغندۍ وار کړي. په میانمار کې د تیر کال کودتا چې د آنګ سان سو چی حکومت یې لرې کړ له هغه وروسته د هیواد په مختلفو برخو کې مرګونې نښتې شوي او پوځي جنتا تر اوسه په دې نه ده توانېدلي چې د کودتا ضد مقاومت وځپي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور وایي چې د دسمبر او مارچ میاشتو ترمنځ د تایلند سره تر څنګ پوځ د کالیا او د کین پایلتونو کې غیر قانوني وژنې لوټ او کلو ته ورنه ورکړي او څو ورځې هوایي بریدونو کورونا صحي مرکزونه عبادتخانې په نښه کړي. دغه سازمان ویلي چې هوایي بریدونو نه ملکي کسان او لږ تر لږه نه تنه نور زخمیان کړي دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د څار یوې محلي ډلې ویلي چې په میانمار کې د کودتا وروسته د پوځ لخوا د کودتا پر ضد مقاومت او د مظاهرو په ځپلو کې 1300 کسان وژل شوي دي. دا خبرونه شته چې د امریکا ژه د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبان حکومت یو چارواکي په بهر کې د میشتو خپل سیاسي مخالفانو نه غوښتي چې وطن ته ستنشي او ستونزې د خبرو له لارې هواري کړي. له بلې خوا افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست ترکیه کې د میشتو یو شمیر افغان سیاسي مشانو او د مدني ټولنې استازو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواري په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن کانی د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د طالبانو د حکومت نورو وزیرانو او لوړ پولو چارواکو په کې هم ګډون کړو ویل چې که بهر کې مش سیاسي مشران سغوختي لري دوی چمتو دي چې ورسره پری وغږی.
نو د دې لپاره موږ د دې نه بیا هم سوال کوي چې دا موږ ورونه دي دا مشران جهادي دي او کده اوسنۍ خلق ځوانان دي او کده تجاران دي کده تنظیم ولا دي کده قوم ولا دي کده چون دي ارتم دی به دراشی خدالت همترا ورولې باندې هر مساله چې وی د الله او د الله د کتاب په مخ باندې موږ د کینو د هر مساله لپاره ان شاء الله موږ لار لري او موږ ورسه حل کوي. موږ د دې سره دښمنی نه لري او دوی به د افغانستان ته د نور د جنگ د ور لمن او نور د دنیاواله ته بیا د دې زمينه برابر نه کی چې د ور بمونه د مور بمونه او وحشت د سپې دالون ازلمونه بیا تکرار نشي.
خلیل الرحمن کانی وی چې طالبانو مشرتابه عمومي په اعلان کړی او سیاسي مخالفت باید دا پی دی لانس خط ګټه پورته کی. هغه ویل چې په خوانی جهادي مشرانو سوال اسکاله افغانستان کې د اسلامي نظام د جوړیدو لپاره حل ځلې کړې وي. نو شي د خغلی اکلی په وینا اسلامي نظام ټینګ شوی دوی د څه لپاره بار کې غونډه کوي.
مقتدر ابسورتي مقدم ده ته د خپګی چې داسې مشران سپینګيري لکه خپل جناب استاد صاحب دغتا او په جناب داسې نور د جهاد او د دوسو ادارې ټول موږ ورونه دي. دوی باید هغه څه چې نن افغانستان دې وختو او د ترشوی جهاد کې څوار راسکاله دې لپاره ناره او هجرتونه کړو چې اسلامي نظام راشي. نو نن دلته الحمدلله سل په سل اسلامي نظام راغلی دی. نو باید څنګه کدای شي چې نن دې خلاف یو په بهار کې نن غونډې یا پروګرامونه جوړېږي او په ټیم نام آی چا په خلاف آی د چا لپاره او څه لپاره.
د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي په بهر کې مشتو افغان سیاسي مشرانو ته وطن د سړیدلو بلنه په داسې حال کې ورکړي چې په روانه میلادي میاشت کې د ترکیې د استنبول په ښار کې یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت په خلاف د یوې پراخه شورا په جوړېدو موافقه کړې ده. تېره ورځ د دغه شورا یو شمېر غړو او استادو په ترکیه کې افغانستان په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس سره هم کتلي دي. ښاغلي ویس د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ملاقات هدف د افغانستان راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اورېدل وو. د امریکا ځانګړي استازي ویل چې هغه افغانانو سره چې دلیدل ټول په افغانستان کې په سیاسي مشارکت ټینګار کړی. هغه ویل چې هغه څه چې د دېونه په سر کې د افغان رهبرانو واورېدل هغه په دې باور دي چې تاوتریخوالی د افغانستان د خلکو لپاره خلاره نه ده. دوی په سیاسي مشارکت کې ګډون ته لیواله او ترجیح ورکوي خو په دې باندې ډېر خوشحالي وو چې داسې کوم حرکت نه لیدل کی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو وحدت اسلامي ګوند مشر حجي محمد محقق هم پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان اړوندو مسلو په اړه نظرونه تبادله شوي او د یو ټول شمول ادارې له رسیدو مخکې د افغانانو له سره اړوندو او حقونو په اړه خبراتو او سیاسي هوکړې باندې ټینګار وشو. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت مخالفانو سره په ترکیه کې د لیدو کاتو څخه دوه هدف لرل.
یو هدف دا ده چې طالبان ته وایي چې موږ د تاسو مخالفي سره تماس لرو، تاسو لمون په نتایج او په لمون په خبره باندې چې اعتماد ونه کړي موږ سره، یعنی هر څه چې موږ وایو تاسو ونه مني، موږ د مخالفینو سره تماس لرو، هغه به مخته کوو. یعنی مخالفین ته وایي چې تاسو لمون نه فراموش نه دي شوي، موږ هم تاسو سره اړیکې لرو، تاسو حتما په حکومت کې شریک وو. یعنی دو پهلو بازی کوي، هم به تر اوسه امریکا تصمیم نه لري چې د طالبانو سره څه وکړي څه نه کړي. یعنی تر هغه وخت پورې چې د پاکستان سیاستونه تدبیر نه شي، نتایج به همداسې رفت آمد.
توماس ویس د ترکی سربیره تیر اونۍ په ازبکستان کې هم افغانانو او ازبک مقاماتو سره کتلي او د افغانستان په اړه یې ورسره خبرې کړې وې.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو زم غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ډیورنت کرخه ته چیرمه په سپین بولدک کې افغان ماشومان ته خونځه پرانستل شوه دي. البته دا خونځه ګرځنده ده. دا ګرځنده خونځه د هغو ماشومان لپاره زده کړې برابرۍ چې اوس خونځي ته د زده کړو لپاره نه ځي. پاموکې رپورټ ده.
د قندهار په یو لری پراته کلی کې افغان ماشومان په خیمو کې ناست دي او د یو ګرځنده خونځي په ټولګیو کې زده کړې کوي. دا ګرځنده خونځه د ډیورن کرخې ته څیرمه د سپین بولدک قریب 15 کیلومتره کې د قلم لار افغان غیر دولتي مؤسسې جوړ کړې ده او هدف یې د تعلیم نه محرومو د 150 نه ډیرو افغانو ماشومانو ته د زده کړې برابرول دي.
دا ګرځنده شونځي دا غو ماشومان لپاره د کم چې دی تر اوسه پوری په شل کال کې شونځي نه لري، هغه انجنیر وی کال کوي. موږ دندې لارې څخه ځو په سیمه کې ماشومان ته درس ورکو.
الکان او جنکی دواړه چومرونه د شپږونه تر یو لسو کلونو پوری دي یو ځای زده کړې کوي چې یو وخت هغه کار یوازې یو هیله و. دا خونځه لري پروتو کلو تورزی او د پښتو ژبې نه بیا تر ریاضی او انګلیسی پورې مزامین ماشومان ته ورزده کوي.
په دا صحه کې ډیر ښه مکتب را ته جوړ کړی دی. اوس موږ شز د پلان کې وکړه، موږ باید دا وغواړو چې دا زما د خوند زما د کاګان د ضرور خلکو د غټان انجنو مکتبونه الهکي.
د قلم لارې غیر دولتي مؤسسې بنسټګر متي الله ویسا د اتور زکارانو د یوې ډلې سره چې سلور خزین خونکي او سلور نارینه خونکي پکې دي په 300,000 افغانیو دا پروژه پیل کړې ده. نوموړي د نجونو د تعلیم د اهمیت په حق لا په لري پرتو سیمو کې د میشتو افغانانو د پوهې د لوړولو لپاره کمپین پیل کړی دی. هغه د خونځي له هر غونډې وروسته د کلي د مشرانو سره خبرې کوي او لا غوی نه غواړي چې خپل لوني زده کړو ته وهڅوي.
دغه ډیره ښه خبره ده چې د انجینی اول کوند ته سبب او دغه د افغانستان حکومت او ټول ملت ته وی وی چې د شو انجینو د شونځي ټول آزاد کې درول سم پوري چې ټول افغانستان انجینی اول کوند ګره سبب د یو اسلامي حقوق او اسلامي د دې حق دي پرځای سي.
د 2022 کال د مارچ په میاشت کې د تعلیمي کال د پیل سره سم طالب چارواکو ناڅاپه د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د خوونځیو د بیا پرانستلو ضد پریکړه وکړه او د افغانولس او د نړیوال ټولنې سره لخپل ژمنې واوخت. د افغانستان د پوهنې نظام د څو لسیزو جګړو له عمله ویجاړ شوی دی او په هیواد کې ډیر ماشومان خوونځي ته نشي تللی.
موږ همدغه پیغام د خلکو لپاره، دولت لپاره، نړیوال لپاره هم دادی که دوی غواړي په افغانستان کې دایمي سوله وي، امن وي، افغانستان هم د نړۍ سره سیال سي، نو دوی باید ټوله توجه زده کړو ته وکړي. په هغه سیمه کې شل کاله ښوونځی نه وو، د نجونو لپاره ښوونځی نه وو، یا نجونې د زده کړې اجازه نه لري، هغوی لپاره باید زمینه مساعده.
د یونیسف د راپورټ له مخې په افغانستان کې قریب 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو نه محروم دي. او د دې شمیر قریب 80% نجونی دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه اوري.
د اروپای اتحادیې مشرانو د سه شنبه پورز خپل دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسولي. په دا غونډه کې په انرژي، دفاع او خوراکي امنیت نه علاوه د اوکرين د جنگ په ستونزو هم بحثونه وسول. د دې غونډې مهم موضوع د روسیې د تیلو په صادراتو بندیزونه لګول هم شامل وو. په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې اروپا به شاوخوا لس میلیارد ډالر اړینې مرستې اوکرين ته استوي. د امریکا ژ خبريالي لیزا براین په اړه د پاریس څخه د راپورټ راستولې دي چې خلاصه به زه خل خان تاسو ته وړاندې کوم. دا اوس د اروپای اتحادیې په سفیرانو پورې اړه لري چې د اروپای اتحادیې د ورستي سختو بندیزونو پیکیج تفصيلات رامنځته کړي. په لنډه دا به اروپا ته د روسیې درې برخې تیل چې د سمندري لارو صادریږي تکیه ختم کړي، او د غراز د دې کال تر پای پورې به د روسیې نسلن ټول صادرات هم بند کړل شي. لغوسته چې جرمنی او پولند په دې کانې سول چې د پایپ لاین د لاري له روسي د تیلو سپلای به رورو ختم کړي. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وندرلن په دې اړه داسې وویل:
اف اول راشن اویل امپورتس بای دی اند اف دی ایئر دیس از ان امپورټنت سټپ فورورد.
دا د پرمختګ په لور یو مهم ګام دی او پاته لسرانه برخصوا. دغه مسلې ته به هم ډیر ژر ورسو او د لسلنی تیلو غم به هم وخرو. د اوس لپاره په دې موافقه کې هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت ته چې د روسیې په تیلو ډېر تکیه کوي خلاصي ورکړل شوی دی. د دې ورستي بندیزونو په کېج د انګری د مشر ویکتور اوربان لخوا د ځنډ سره مخ وو چې تر ډېره داسې ګومان پر کېږي چې په اروپای اتحادیې کې د پوتین نږدې ملګری دی. د اروپای اتحادیې مشران وایي چې دا موافقه به د اوربان دریز د ګټې معنا ونه لري. د استونیا صدر اعظم کاجا کالاس په دې اړه داسې وایي:
It's a compromise. So if I had to choose between
دا یو جورجاری دی. نو که زه د جورجاری او یا د بندیزونو بیخی نه لګولو ترمنځ خوښه ولرم، نو زما په فکر دا یو مناسبه لار ده. په کروشا کې چارواکي وایي چې دوی توقع لري چې دوی به وکړای سي تر روسیې د تیلو بدل یو څه برخه به هنګری ته ورکړي، خو دا به وخت ونیسي چې د هنګری د تیلو تاسیسات اوسمهال او د کروشیا ظرفیتونه لوړ کړل سي. دغه نوي بندیزونو نوري برخې هم هدف ګرځولي، او د روسیې تر ټولو لوی بانک سوبر بانک با د نړیوال اداینې د سیستم یا سویف څخه هم وباسي، او دغه راز د روسیې رسنۍ او افراد به هم هدف وګرځي. اروپایي اتحادیه به دغه راز اوکرين ته میلیاردونه ډالر اضافي مرستې هم واستوي. د اروپایي اتحادیه رئیس چارلز مايكل وای:
And we know that Ukraine needs financial support for being able to run the country. It means that they need
macro. موږ په دې خبر یو چې اوکرين مالی مرستې ته اړتیا لري چې د هیواد چارې پر مخ یوسي. د دې معنی دا چې هغه د وړې کچې مالی مرستې ته اړتیا لري. اروپای شورا 9 میلیارډ یورو مرسته تر اوسه تایید کړي، او دغه راز به هغه ټول پروګرامونه پیل کړي چې د هیواد د بیا جوړونې لپاره ضروری دي. د دې علاوه د سه‌شنبه په باسونو کې د اروپای اتحادیې مشرانو په دې هم فکر وکړ چې اوکرين ته پوځي مرستو ورکول نور هم زیات کړي. په دغه اتحادیې کې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قوتونه شامل دي. خو لکه څنګه چې د اروپای اتحادیې د بارني پالیسۍ مشر جوزف پورال وویل چې دفاع یو بله برخه ده.
What we have learned from the Ukrainian war is that it's not enough trade, it's not enough the rule of law.
موږ د اوکرين د جنگ څخه دا زده کړی چې واز دا کافي نه وي. د قانون حاکمیت د شمدني قوت لپاره کافي نه دی. موږ باید پوځي ځواکم پیاوړی کړو. کچيري د اروپای اتحادیې لخوا د روسیې د تیلو په صادراتو دغه بندیزونه عملی هم سي، خو کارپوهانو خبرداري ورکړي چې روسیې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو د لوړو بیلو وجې ډیره ګټه ترلاسه کوي، او کېدای شي د خپل تیلو د صادراتو لپاره نور مشتریان پیدا کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکوو. د اپریل په شپږ ویشتمه نیټه چې کله یوې بلوڅې مور د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو ځانمرګي برید کې درې چینایان ووژل، نو د نړیوالو پام په بلوچستان ایالت کې روانې کړکیچنې وزته یو ځل بیا ور واوخت. بلوچ ملت پال ګوندونه او بشري حقونو ډلې وایي چې په دې ایالت کې په زرګونو ناراضه بلوچستان په جبر تریدم شوې دي. اوس بلوچ میرمنې د بيدرکې په ضد دریدلې دي او د خپلوانو د خوشی کېدو لپاره غږ پورته کوي. شاهناز نفیس په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان ورست پاتې خطر ټولو لوی ایالت بلوچستان کې په زور د بيدرکۍ او د محکمې پرتا د بلوسانو د وژنو د پرلپسې پیښو پر ضد بلوس مرمنې د مقاومت د نوي مخ په توګه لیدل کیږي. د ډیرو بلوس مرمنې ژوند د کور او کلی پورې محدود وو، خو اوس وای چې د کور نارینه بيدرک شول نو په مبارزه کولو مجبوري شوې.
اب جب مظاہر
زه په لسم ټولګي کې وم چې زما ورور او اوخه دواړه په زور بيدار کړې شول. لا خونځي پرته زه د کور نه بل څه لپاره بهر وتل نه وم. اوس مې زده کړه پریښې، لا مجبوریت د اسلام آباد او کراچۍ پورې لاړم چې احتجاج وکم او خلک مې خاک ووري.
په بلوچستان کې د 2008 راسي د پاکستان فوج د بلوچ بیلتون خوختونکو پر ضد عملیات جاری ساتلې دي، خو بلوچ ملت پال ګوندونه د بشري حقوقو ډلې او باز پارلماني غړي دا تور هم لګوي چې په جګړه کې په زرګونو بلوچ فایلین په زور بيدرک کړل شوی دي او د ځینو مړي په لارو کوسو کې هم غورځولې شوی دي.
زما دوه ورونه په زور بيدرک شوی وو. د کشر ورور مقبول نواب مړ بیا یو وشوځو وروسته په کراچۍ کې غورځول شوی وو. دا دوم ورور مې لا اوس هم پته نشته. زما بډای مور شپه ورځ د خپل بچو لار څاري.
د بيدرکۍ پر ضد احتجاج کوونکي با اکثره بلوس ناري نه وو، خو اوس په دغو احتجاجونو کې د بلوس خزش میرا کله ناکله ناري نه هم زیات وي.
خواتین خځې ډېرې بیرول شوې وي، په مخونو ورته تزاب چول شوې وو، هغوی په زور بيدرک کړل شوې وي. خو اوس د ویرو دا پړاو ختم شوی دی، نو ځکه خځې اوس ډېرې دي. اوس د بيدرک شوې وو خپلوانو کې زیاتره خځې په احتجاجونو او مطبوعاتي کانفرنسونو کې هم لیدل کیږي.
نرګس فیاض د پهنتون فارغه ده، د کورنا ورتوتلو اجازه نه و، خو اوس په احتجاجونو کې د بيدرک شوی خاوند اکثره جړه فریاد کوي.
اور مجھے شروعات میں
ماته بده کور او بهر نه ویل کېدل چې د کورنا بهر موزه په ما باندې زونه، خو ما سره بل لار نه و.
د پاکستان حکومت د بيدرک شوو خلکو د معلومولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي، خو یاد کمیسیون ته زیاتره په زور د بيدرک شوو بلوچستانو خپلوان او د حقونو فایلین د ورتګ نه انکار کوي.
زما ورور د 2014 کال رئیس بيدرک کړي، هغه امنیتي ادارو په زور وړي. زه د بشري حقوقو د ډلو او ملګرو ملتونو نه هیله لرم چې زما ورور را پیدا کی او په دې برخه کې عدالت پلی کی.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف بلوچستان ته په لومړي سفر کې اجمنه کړې و چې په زور د بيدرکۍ د پیښو موضوع به د هیواد با اختیار ادارې ته وړاندې کوي. د نوموړي اشاره پوج ته و، خو د پاکستان پوج دا تورونه رد کوي. البته سو کال وړاندې د پوج بیان یو ځل ویلي وو چې جګړه کې هر څه روا دي. پوج دا هم وایي چې د بلوچستان په نارامۍ کې بهرني لاس لري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، اوس هم فهم کوئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د طبي منابعو لپاره یو غنی هیواد دی، مګر د دې د دلیلونو په سبب چې د وسلوال جنجالونو او ناروغیو په شمول په ډي ار سي کې فقر پراخ خپور شوی دی. بل عمل د ناوړه اکټرانو لخوا د کانګو د دغو منابعو اغلا ده چې د غیر قانوني منرالونو تجارت پکې شامل دی. دغه تجارت د ستر جاهلونو په سیمه کې سوله، امنیت او ثبات د ګواښونو سره مخامخ کوي. د خپل ژمنې په نظر کې نیولو سره چې په ډی آر سی کې د غیر قانوني منرالونو تجارت کې اډوټ کوي او د قانونو د سکتور شفافیت تشویقوي، امریکا په بلجنی تجار الپین گویتیز او د شرکتونو په شبکه باندې بندیزونه لګولې دي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرس په ولیکل شو وینا کې ویلې الپین گویتیز او د شرکتونو له هغه سیمه نه د تیلا تجارت کوي چې د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې دي په ډی آر سی کې په جنجال ابوختي. دغه وسلواله ډلې د قومي عام قتل، د بې فاته کولو او د ماشومانو په زور استخدامولو په شمول په عام قتل کې داخلي دي. د امریکا د خزانه وزارت د دغو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې لیکي چې له ډی آر سی نه د سرو زرو غیر قانوني تحرک چې گویتیز او د شرکتونو په کې داخل دي چې په کال کې ارزښت سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. د وسلوالو ډلو شبکې، قاچاقبران او شرکتونه چې د طلا له صنعت نه مالیه لاسته راوړي، همداسې د اجباري کار له لارې د قاچاق یا د کان له کارګران نه د تادیه پیسې غلا کوي. د خزانه وزارت څرګندوي چې له دغو عواملو نه کار اخلي، په دغې مالیې سره وسلوال جنجال تمویلوي او خپل ځانونه شتمن کوي. په داسې حال کې ډی آر سی له مالیانه بې برخې کوي او د چاپیریال او محلي ټولنو خیال نه ساتي. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانې د وزارت مرستیال ابرین نیلسن انوویلې د طلا په سر جنجال په ختیځ ډی آر سی کې د وسلوالو ډلو ته د مالیه ستره منبع برابروي چې دوی پکې قانونه کنټرولوي او د کان کارګر استثماروي. الپین گویتیز او د شبکه د ډی آر سی د طلا لاسته په راوړلو سره بیل دې چې د دې د اصلیت په باره کې پوښتنه وشي، وسلوال جنجال ته ونډه ورکوي. د خزانه وزارت په دې ارتباط ډېر څرګند دی. د سرو زرو نړیوال مارکیټونه د برابرولو د پړاو په هر قدم کې باید په مسؤلانه منبع کې بخشي او د برابرولو پړاو په ارزیابۍ سره سرته ورسول شي. د بندیزونو معنا دا ده چې د هغو کسانو یا شرکتونو ټولې امریکایي شتمنۍ کنګل شوې دي او په عمومي توګه امریکایي اتباع د دوی سره له ورکړې راکړې نه منع شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق پرایس سویلې امریکا به د ډی آر سی د حکومت د کوشونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اداري فساد او عافیت مخه نیسي، اقتصادي وده پیاوړې کوي او سوله او امنیت زیاتوي. دغه اقدام زموږ په کوشونو ټینګار کوي چې د دې ډاډ ورکړي چې د کانګو او امریکا د خلکو لپاره د امریکا ډی آر سی انډوالی سوله، سوکالی او د چاپیریال ساتل راوړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خپرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده. تر بیا خدای مرشي.